السلام علیکم او ستړي مچې دا مشال ریډیو دا نن د شور ورځ 2013 کال د فروری د میاشتې 8 منیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تفسیرې لرو، خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی نن د مشال خان د وجنې په جرم کې یو تن ته د مرګ سزا او 15 ته د عمر قید سزا واورول شو. افغانستان له پاکستانه د خپلو کډوالو د واپسې لپاره په پلان کار شروع کړو. د شام پوز وای نن د اسرائیل جنگي جازونو د دمشق سره نږدې پوزي مرکز په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل نن په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان سره مشال خان د وجنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله. دغلته موجود د مشال خان وکیل فضل خان د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
یو کس ته سزا موت حکم شوی دی او 15 کسانو ته د عمر کې سزا کم چې 15 کاله ده هغه شوی ده. دینه علاوه ورسره جرمانی هم شوی دی او 15 کسان چې کوم دی هغه ته صدور کال سزا کوم شوی دی. باقی 15 کسان چې هغه ته د بایزت پر کېدو 1809 شوی دی.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي د مرګ د سزا مخالفت کوي، خو په نورو فیصله کې د نوموړي د کورنۍ او وکیلانو د موقف تایید کوي. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور وجل شو، خو وروسته د پولیسو له تحقیقاتو څرګنده شوه چې نوموړی بی ګناه و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نور ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 8 ورځ هم دوام لري چې ځینو مشرانو یې تیره شپه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی، خو وایي نتیجه یې ورنکړه. د نوبل امن جایزه ګټونکي او تعلیم مبارز ملالی یوسفزی تیره شپه په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د پرامنه احتجاجي ناستې سره خواخوږي وښودله او وزیر اعظم د پوز مشر او چیف جسټس ته د فاټا خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د ځوانانو د غوښتنو زر تر زره نوټس اخیستلو اپیل کړی دی. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وجونکو ته د سخت سزا ورکړل شي، لا درک کړل شوي ټول پښتانه دي وموندل شي او قبایلي سیمې دي له ماینونو پاک کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته ویلي د مردان د اسما په پیښه کې ککړ تانې د بینې د ټیسټ په بنیاد نیولې. مسعود ویل دغه یو 15 کلن الک دی او د اسما خپلوان دی. هغه دا هم ویل چې دغه تن خپل جرم منلې دی. د روان کال د جنوري په 14 د مردان په ګوجرګړی کې د اسما په نوم یو 4 کلنه ماشوم ورکه شوه چې مړی یې په سبا د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم رپورټ نه څرګنده شوه چې په دغه ماشوم جنسی تیرے ہم شوے وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وای د ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیه تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. جان سلیوان 13 ورځ د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل واشنگټن د پاکستان سره د همکارۍ ګټې مني او دا هم مني چې د پاکستان ولس او امنیتي عسکرو یې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو په کار ده چې له پاکستان وسلوالو ډلو ته د ځایونو ورکولو په اړه هم پوښتنه وشي. سالیوان زیاته کړه ک اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لري کولو لپاره دوامدار کار وکړي نو ممکن نه ده چې د مرستو ځنډ یې لري کړل شي. 13 میاشت امریکایي حکومت له پاکستان سره تر هغې د امنیتي مرستو ځنډولو اعلان کړی و چې دغه هیواد په افغانستان کې بریدونو کوونکو افغان طالبانو او حقانی ډلې پر ضد پرې کنده کاروي ونه کړي. بلخوا اسلام آباد دا تورونه ردوي چې ګنې په افغانستان کې بریدونو کوونکو وسلوالو ته یې ځایونه ورکړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په یو پلان یې کار شروع کړی چې لمخې به افغان کډوال په مرحله وار توګه خپل هیواد ته ستانه کړل شي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پلان دوه برخې لري. لومړی یې بیړنۍ بشري مرستې دي چې د راستنېدنې پر مهال کډوالو سره کیږي. دویمه برخه راستنه شوي کډوالو ته پراختیايي پروګرامونه په پام کې نیول دي. نوموړي همدارنګ وویل د لړ کې په لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میاشت یو پاکستانی وفد هم کابل ته ورځي. دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 میلیونه ريجستر افغان کډوال میشته چې پکې 1.2 میلیونه له پخوا ريجستر شوي او 1,000 نور نوي ريجستر شوي دي. د شامپوزوای نن د اسرائیل جنگي جازونو له لبناني فضائي حدودو راکټونه وشتل چې پکې له دمشق سره نږدې پوزي مرکز پنهښ شوې ده. د شام سرکاري ټلویزیون یو بیان کې دغه هوائي بریدونه د اسرائیل لخوا د نوي جارحیت په توګه یاد کړ خو نور تفصیل ورنکړ. اسرائیل په دې اړه لا هم سندي ویلي. د شام ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا د یوې میاشتې نه کمه موده کې لګول شوی دا دویم الزام دی. د جنوري په 9 هم شامي پوز په اسرائیل تور لګولې وو چې له دمشق سره نږدې یو کلیواله سیمه کې په پوځي مرکزونو میزایلونه وشتلي او تاوان یې اړولې دی. او بل خبر دا چې د روس وفاقي تحقیقاتي اداره FSB وایي د هیواد په انګوشتیا جیل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تعلق لرونکي نه وسلوالو ته له 15 تر 19 کلونو قید سزا واورول شو. د FSB تر مخه د شمالي کافکاز سیمې پوځي عدالت دغه فیصله 13 ورځ وروسته له هغه اورولې چې دغه نه کسان په یاد سیمه کې د ترهګرۍ پلان جوړولو، منظم کولو او ترسره کولو په تورنو کې ککړ وګرځول شو. په شمالي کافکاز کې داعش د پولیسو، سرکاري ملازمینو او منځلارو مسلمانانو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې یو ایرانی نژاد امریکایي باخر نمازی چې په ایران کې قید دی د صحت د خرابوالي له وجې د لږ وخت خوشی کېدو وروسته بیرته جیل ته استول شوی دی. باخر نمازی هم په هغو یو شمېر کسانو کې دی چې د دوه ملکونو شهریت لري او په ایران کې قید دی. هغه ته د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله قید سزا ورول شوې ده خو هغه دا تورنه رد کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مردان وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې فیصله اورولې. د مشال خان وکیل وایي
مونږ به جی د مشال خان د هغې د والد صاحب د طرف د ټولې سزاګانې چیلنج کوو. کوم چې ما سوای کوم سزا یې موت ته به وي هغه کسانو چې کوم عدالت خوشي کولو اډر کړی دی د هغې خلاف به موضوع چې هغې ته دې سزا ورکړي.
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاج کوونکو سره ملاقات کړی خو د درنې منتظمین وایي احتجاج به جاری ساتي. نن د پښتون شاعر، سیاستوال او لیکوال اجمل خټک اتم کلین دی.
اجمل خټک صاحب ډېر لوی سیاسي مبارز وو. دا خصوصي بولو چې پښتون په خپلې خاورې باندې اختیار ولري، ټول ژوند یې دې ته وقف کړی وو. ډېر لوی شاعر هم وو، دانشمند وو، صحافي وو.
دا باجوړ اوسیدونکي وایي د سالارزو تحصیل منظور شوی کالج باندې تر اوسه کار نه دی شروع.
خبر نه راتله هغه 27,00,000 روپۍ کانال و او موږ سره آتا دا غن ارزان دی نه موږ ته ملاوېدل او هغه کالج او فل چې کم دی نو هغه په هوا کې د اوسه پوری دا غي نه فیزیبلټی جوړ شو نه ته کار.
لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګرۍ ضد عدالت تر چهارشنبه په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شوه. 15 نورو ته بیا د عمري بند سزا حکم شو او 25 نور یې د څلورو کلونو لپاره د بند سزا واورولو او 26 نور یې بری کړل. مشال خان د 2018 کال په 14 اپریل د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې لسګونه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور واژه خو وروسته د پولیسو په پلټنو کې د زده کوونکو د غیداوې ناسمې ختلې وې چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړو. اسرار عالم مومن په دې اړه رپورټ لري.
په هریپور جیل کې نن د ترګری مخنیوي ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په مقدمه کې فیصله واوروله او یو تن ته یې د مرګ سزا او 15 ته یې د عمر قید او 25 کسانو ته د 4 کالو سزا واوروله. د فیصله په اړه د مشال خان وکیل فضل خان نن مشال ډو ته ویل
د کې د شي کیسه و چې د یو کم ملزم دی عمران چاته چې د مرګ سزا اورولې ده دغه کس په تمانچه باندې دا مشال باندې دس کړو او دغه عدالت په سوچ غشتې دي چې یرم د په تمانچی هغه غشتې او نو زکه دي ته داسې دا پکار ده. او دنه علاوه 15 هغه نور کم کسان چې وو دا غي خپل اقبالي بیان په عدالت کې موجود دي چې کم په دې دغه کې حساب غشتې و د مشال خان په وجنه کې نو هغه د اقبالي بیان په وجه باندې زه دا خیال کوم عدالت د فیصله وکړه.
د مشال خان د قتل په تور او ټولو 15 کسان نیول شوي وو چې پکې د شپږ ویشتو په بایزت توګه د خوشی کېدو امر شوی. د مشال خان وکیل فضل خان وای چې دوی ته دا فیصله د منلو وړ نه ده او د دې خلاف به اعلی عدالت ته ځي.
مونږ به جی د مشال خان د طرف نه د هغه د والد صاحب د طرف نه د مشال وکیلانو په تور باندې مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو. کم چې ما سوای کم سزا موت ته حبوي بقایا چې کم دي هغه کسانو چې کم عدالت خوشی کولو اډر کړی دی هغه خلاف په موضوع چې هغه ته دي سزا ورکړي او بل هغه کسان چې د 4000 کم لکه مونږ غنو چې دا 4 کاله کم ده دا زیاته پکاره هغه د پرم د سزا زیاتولو لپاره به مونږ اپیلونه کوو. نو د ټول ملزمان چې کم دي دا 55 د دې خلاف مونږه اعلی عدالت چې د صوبې غټ عدالت اپیلټ کورټ ورته وی های کورټ مونږه هغه کې اپیلونه داخلو.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر میډیا سن هم وای چې دوی د دې فیصله په اړه د مشال خان د کورنۍ او د د وکیلانو د موقف تایید کوي.
خلک له ډیره وخت د دې فیصله په انتظار ول. خلک خپه و اندېښمن ول چې ولې د مقدمه ځنډیږي ځکه چې د ټوله قضیه تقریبا یو کال وخت واخیست. وس هم د مشال خان د کورنۍ غړي او ولس مطمئن ندي. هغه وای چې لدی فیصله سر شي څوک خوشی شوی د هغه پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي. د خیبر پختونخوا حکومت هم دا خبره کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ټولو خواو د دریز ملاتړ کوي او هم دا خپل هم نظر دی خود پانسي د سزا خلاف دی.
یا دی وی چې په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواز د پیښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ. د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې چې په مردان خار کې مشال خان وجل شوی او دغه توس د مقدمه اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورسګ له خطر ډک دی. د 2010 کال د جولای میاشت رئیس تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د مقدمه هر اونۍ دوه اوریدنې تر سره کېدلې او همدارا د جنوري په 28مه د جری او بیانونو نه پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصله د 8 منټه یعنی نن پوري خوندي کړه. مشال خان تیر کال د مردان په عبدالله خان پونتون کې مذهب تر سپکاوي په تور بلوګر زده کوونکو وجلو خو ورسره د حکومت تحقیقاتي ډلې ویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راو انوار د نیولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام په اسلام آباد کې د پښتنو جرګې له مشرانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په وزیرستان کې به د نقیب مسعود په نوم یو کالج هم جوړوي. بلخوا د پښتنو احتجاج کوونکي استازي وایي چې تر هغه وخته پورې به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي او دوی ته په لیکلي بڼه ضمانتونه نوي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې واوري.
په اسلام آباد کې د پښتنو درنی مشران وایي چې له پاکستاني وزیر اعظم سره یې بیګا ناوخته شوي مذاکرات ناکامه شوي دي. علمزیب مسعود وایي د پاکستان وزیر اعظم ورته وویل چې د نقیب مسعود په وجنه د تورن راو انوار لټون روان دی. همدارازه په واستبه وایي چې قبایلی سیمې له ماینونو پاکې کړي او په جنگ کې وجل شو خلکو ته به معاوضه ورکړل شي. خولمزی بوای چې د دوی د تحریک بنیادی هدف د نقیب مسعود په څیر د لادرکه سلګونو پښتنو موندل دي
چې دا چې کوم لکه نقیب مسعود د رنګ په زرونه خلک موږ داس لو وایخاست شو او بیا قتل شو دا شای په چارو چې بند شي او چې څوره موږ مسنګ پرسن دي دا غدا په چارو چې عدالت ته پیښ کیږي دا رهاشي خو هغه چې کوم دا خبره وکړل چې دا باندې دا خو جوډیشل نمجه کمیشن یو جوړ کړی دی چې مقصد ابدا دا شای دا هیرینګ کوي نو تاسو بیا به هغه باندې بنیاد باندې دا تاسو به سره تاسو تعلق لري سي موږ ته چې هغه کومه تا پاته دا او پزرونه کې څونه اوس هدي ورته خو یتي به هم د خوچار نه وکړل
په اسلام اباد کې د قبایلی او پښتنو ځوانانو احتجاجي ناست یو بل مشر الله نور ننګیاله بیا وای چې بیګا زینو قبایلی مشرانو له وزیر اعظم سره تر ملاقات او وروسته د درنی ختمولو اعلان وکړ چې پرې ځوانان بل وشول خو د دوه خو ترمنځ په تاوتریخوالي کې څه مرګ جوبلا را منسته نشوا
اگر نن موږ د خوانه څه ځلګه شروع بیا دوی څه داسې اعلان یو کا سره وشته او شته چې مثال موږ د پرلا د پرلا کې احتجاج ختم وکړو نو هغه چې ځوانان چې خبر شو چې کالو خرڅي ملکان دي او په نه بچ څور ځوانان دي کسان د غلي وو د منظور سره ملګری وو د کراچۍ نه څوک غلي وو دغه ټول فیصله دا وکړه چې زموږ جارجی لاریون پر لاس و ترغ بر دوام لري چې څو بار مذاکرات پر ریټن شکل کې کمیاب شوی نه وي لیکل نه وي
همدارز د درنی یو بل مشر مجاهد وزیر بیا وای چې نن با دوی بیا جرګه کوي چې پکې با د درنی جاری ساتلو یا ختمولو پړه پریکړه کوي
جرګې ویل چې کوم لکانو چې موږ با د درنا رسم کوي کو چې سوپرا مطالبات کوونه من شو بیا راو واړو ټیک دا اوس منظور موږ په ځوانان غوښي هو د تاسو سوای موږ ته وای چې موږ درنا نه ختمو یو هفته پر موږ ناسې چې مطالبات ورو چې بیا ولاړ شي او ارمی چیف سره د موږ ملاقات وشي چې مطلب ارمی چیف موږ ته سورې عراق بعد بیا ټیک دا
د فروری لومړی نیټه څخه د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون ناوخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اهم وینا وکړه محمود خان په درنه کې په موجودو ځوانانو د پور امن پاتې کېدو هم هغه وکړ
بلګرو ته دا وایم چې زه ځباتي نارې نه کوم شروانه سیده دا لشکر په ترتیب په تنظیم په قرار په ویوري ترته بیا یو خپل حق دا به د خدای سره وعده کوم چې یا رب موږ ته داسې توان مراکوي چې موږ د بل په کور نه ځو د بل سره ظلم وکړو لیکن الله پاکه موږ ته اتفاق راکړي اتحاد راکړي خپل حق نه پرېږدو دا به وعده کوو هر سړی به لاس چې کوي خپل حالت نه پرېږدو خپل حق غواړو روایه غواړو د اسلام له لارې غواړو په جلسه یې غواړو په جلوس یې غواړو
یاد وی چې د جنوري په دلسم په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان لترګر سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا وجل شو چې د سند حکومت لخوا تر پلټنو وروسته نوموړی بې ګناه ثابت شو د نقیب مسعود د وجنې تور د کراچۍ پولیسو په یو پخوانی چارواکي راو انوار دی لدی وروسته د جنوري په شپږویشتمه مال ډیر اسمل خان د قبایلی وګړو او پښتونخوا ځوانانو لاریون پیل شو او د بنو کوهارت پیښور چرسدې مردان او صوابۍ په ګډون یو شمیر خارونو کې یې مظاهره وکړې او د فروری په لومبۍ نیټه یې په اسلام آباد کې درنه پیر کړه چې نن په اووم ورځ اهم روانه ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
دا مشال ریډیو دا د اسلام آباد ترڅنګ په ډیرا اسماعیل خان کې هم د قبایلو احتجاج روان دی د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر د احتجاج کوونکو له یو مشر علي محسود سره خبرې کړې دي او په سر کې پوښتلي چې د دوی د احتجاج لامل څه دی
در نه هم دا مونږ خپل چې کومه مطالبات دي هغه هم غوښو چې روان دي په دې صورتحال سره مزید مختلف عمل هم تیارو مطالبات هم ورته کړی دي اوس کام هم راغښتې دي ټول پښتون هم راغښتې دي هغه چې کومه لای عمل مونږ تیار کوو مشترکه تور باندې هغه ته به مخته ځو دلته مونږ دا کړی دي چې خلکو له کدا ویل ډیماند و چې یاره دا درنې سره هم فاتحه جاری وساتي نو مونږ هم فاتحه هم جاری ساتلې
علی محسوس صاحب دا راته وایي چې ستاسو په دې درنه کې د کومو سیمو خلک موجود دي او د کومو قومونو سره تعلق لرونکي خلک موجود دي؟
مسعود هم دي، وزیر دي، منځای احمد وزیر دي، احمد وزیر دي، شیرانی دي، بیٹنی دي، مروت دي، بنو خلک دي، مطلب دلته چې څومره داسې خلک دي پښتانه چې په دې سیمه کې آباد شوي دي یا کاروبار دي هغه بالکل پرون هم ګډون پکې کړی او نن به په کثیر تعداد سره دي پرون اعلانونه وکړل چې نن به په کثیر تعداد سره درځو.
ستاسو دغه احتجاج به تر کومې جاري وي او د راتلونکي لپاره تاسو څه کړنلار ورته ټاکلې ده؟
ان شاء الله تعالی تر هغه وخت پورې به مونږ کوو مکنه چې تر څو پورې مونږ دا دوام سرته نه ورسولې نور دین آباد اوس مونږ پروګرام دا کو چې اوس به هر فاټه سر مکان چې دی مونږ باغ ته ځو دا به قانونه به سٹارټ کو دا غفلې مسیخ مسیح پیریا ته مو کوم مکین باندې مکین از نات وزیرستان دا هغه څه کورم ته او د کورم نه دا مونږ بیا د قبایلی فاټه په حوالہ سره اخر یو بیا چې فاټه لارون تیر شي لکه دا بل لارون چې په سیټ ایریا باندې تیر شوی و اوس که زندگی و اوس موږ د بل لارون چې تیرو دا به د فاټه په لار باندې دا لارون تیرو.
نو دا کم پلان چې مسعود صاحب تاسو بیان ک په دې کې ستاسو غوښتنې څه دي؟ څه غواړئ تاسو؟
موږ د خلکو یو ډیمانډ دی او د خلکو نه چاته تکلیف پې ورکو نه څه پې ورکو بالکل هم خلک آخري حد ته رسېدلي دي اوس مزید لارې نشته پکې ژوند به تېره وي تعلیم به حاصله وي کاروبار به کوي نو دا موقع ورځ په ورځ باندې یاره مشکل طرف ته ځم یعنی مطلب مخته خو بیا گزاره هغه پکې داسې واقعات به نه کېدل اوس خو داسې وشول چې بالکل بربریت دی حالت هم روان ورته روشه پر نه دی گرفتار نو دی وسته په مخ کې چې دا خبرې کیږي نو کومه خبره په پاسې کې یاد خو اوس داسې دی کنه چې تل کا بالکل چې دا خپل خلک بے رحمه بلا ته واچوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د مردان د سلور کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ ملزم یې نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې ملزم د خپل جرم اعتراف کړی چې د ماشومې یو نږدې رشته دار دی. اسما د روان کال په جنوري میاشت کې اول لادرکه شوه چې یو ورځ پس یې مړې لپټو موندل شو. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د خیبر پښتونخوا پولیسو تایید کړی چې د مردان په ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې اسما په وژنه کې داغه یو رشتہ دار ککړ دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی صلاح الدین محسود پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د اسما یو 15 کلن رشتہ دار د خپل جرم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د نهې په ورځ ناوخته د مردان ناظم حمایت الله معیار مشال ریډیو ته ویلي ول چې د اسما د وژنې او جنسي تیریا کې سره په تړاو پنجاب ته د خواوشه 120 کسانو د وینو لیږل شو نمونو نتیجه راغلې ده چې له مخې یې 2 کسان نیول شوي دي.
هغې کښې د یو هغې سره سمې خوړلې دي هغه ورسره میش شوې دي او بیا پولیس نن هغې علاقې نیولې دي چې یو ندی نوم دی د یو ذوالقدر نوم دی او د دغه ماشوم په خپل وخت کښې راځي اعتراضو مطابق چې دغه 2 کسان هغه ځای نه نیولې شوي اور د پولیس سره په کسټډي.
پولیس وایي ملزم د اسما په کوڅه کې اوسېدو او په یو رستورانت کې د ورځې په حساب نوکری کوله. د پولیسو په خبره د غالک اسما یوازې ولیده چې پر هغې د جنسي تیری کوشش وکړه او وروسته بیا ووژله. د روان کال د جنوري په 14 په مردان کې د اسما په نوم ماشومه ورکه شوې وه چې مړې بیا د جنوري پر 14 له ښاره بهر د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم رپورټ کې څرګنده شوه چې پر هغې ماشومې جنسي تیری شوی و. د اسما د کیس پلټونو په لړ کې مخکې د خواوشا 150 کسانو د وینې نمونې لاهور ته لیږل شوې وې. د پاکستان چیف جسټیس د قصور د اتکلنې ماشومې زینب د جنسي تیرې او وژنې پیښې پشان د اسما د کیس هم از خود نوټیس اخیستی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي، په 2018 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 3109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پختونخوا سره و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د نومیالی پښتون ملت پال، سیاستوال، شاعر او لیکوال اجمل خټک اتم تلیندې. نوموړی د سیاسي مبارزې تر څنګ پښتني شعر او ادب ته د خدمت یو اوږد تاریخ لري. د اجمل خټک د تلین په مناسبت زموږ همکار هارون باچا د عوامي نېشنل ګوند له یو مخکښ او شاعر او شنونکي افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اجمل خټک د سیاسي هلو ځلو اصلي مرام سو.
اجمل خټک ډیر لوی سیاسي مبارز و، چا چې د باچا خان د پیروکار په توګه قدم کېښودو. دا کوشش یې کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري، چې کوم غریب طبقې دي هغوی ښه ژوند ته داخل شي، انساني ژوند ته داخل شي. نو د مبارزې هدف یې دا و، ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. ورسره خدا و چې دی بیا لوی شاعر هم و، دانشمند و، صحافي و، زموږ لپاره خو سیاسي استاد و. جب 1988 کې سره ورنیز ملاقات مو شو چې کله د ایوب خان د امریت خلاف چې پاڅون شو، خلک را پاڅېدو، په هغه مبارزه کې بده سره اشنا شو او بیا ټول عمر مور سره تعلق پاتې شو. او موږ د اجمل صاحب د فکر د سوري لاندې ستر شوي نسل نه یو. هغوی د خان عبدالعلي خان سره یو ځای د پښتنو د ملي مرام، ملي نوزت، ملي تحریک د بیا تنظیم کولو لپاره او نوې نسلونو د راوستلو لپاره ډېره مبارزه کړې، ډېر کار کړی و. هغوی د کوششونو په نتیجه کې پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ شوی و. د پښتنو یو خوب نوی نسل دوی سیاست ته راوستو، دوی ته فکر ورکو، ملي فکر ورکو، متراکي فکر ورکو. بله خبره زده کولی شم چې په لر او بر افغان کې تعلق ساتلو کې، عزیز ولی جوړولو کې اجمل خټک صاحب دا کړی چې هغوی دا رابطې جوړې کړې دي. ډېر جیلونه تېر کړي دي، سخت ژوند یې تېر کړی دی او قربانۍ ته همیشه تیار پاتې شوی دی.
خټک صاحب د ژوند په خیرونه کلونو کې موږ ته معلومه ده چې د یو څه د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مشرتابه او لغې سره څه اختلافات هم راغلل، بیا اړ شو چې ځان ته بل یو جلا ګوند جوړ کړي. نو څه لامل و؟ تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا ولې د خفه شو او بیا قسم بیرته ورغلی؟ خو د اختلافات منځ ته راغلي
ارزاده چې د جمهوري تحریکونه دي، دوی کله کله اختلاف نظر پیدا شي. او مهمه خبردار ده چې یعنی د چې کوم تحریک وکړه نه تحریک نه اپریټه ګوندې سمودې ته بل کړی و، خو چې کوم تحریک لاره هغه خو نه اپریټه، ملي لاره خو مترکي لاره خو نه اپریټه. که نه ستراتیجي او په تکسیکونو باندې اختلافات وو، کېدای شي هغوی خیال و چې دا څه نوي ستراتیجي جوړول غوښته. خو بیا هغوی خپله هم دا خبره درک کړه چې نه، همدغه ګوند ستراتیجي ټیک ده او هغې دې ګوند ته خپل واپس راو.
خمدانه خټک صاحب، تاسو خو په خپل چون شعر هم لیکي او له سره ډیر نږدې پاتې شوي دی، تاسو په خپل څنګه وایي دی ښه شاعر او ښه سیاستوالو؟
دی دواړه وو. زموږ تاریخ کې ډېر سیاستوال پاتې شوي دي. تاسو ګورئ دا زیدین بابر چې د مغول سلطنت بانی دی، لوی شاعر وو. احمد شاه ابدالي چې د افغانستان بانی دی یا جوړون کې دی، هغه هم لوی شاعر وو. د غیرت څخه زه تاسو وایم چې یو شي وخت دی، وخت یو وګمه چې تنه راشي ترې پیدا زما په واک وجود کې ساشي، او معلومیږي چې زما بڼی الوزي او ترې نه مخکې به یو نوی جن پیدا شي. نو دا د هغوی مرام او هغوی یقین و چې دا په نوي شکل کې دا قافله راځي، په روانه به همشه بدل وکړي.
ټولنه او سخت ریځي
اونی ز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توپ او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه نه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شي. د ماخام 15 بجې کېدونکې د لن خبرونه لا منور شانه.
نن په هریپور کې د ترهګر عزت ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله چې پکې نیول شوی وو 500 کسانو کې یو تن ته د مرګ او جرمانې، 15 ته د عمر قید او جرمانې او 25 نور ته د سلورو کلونو د قید سزا واورول شو. دا راز نور تورن شوی شپږش کسان بری کړل شو. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدلولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وجل شوی وو. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې خلاف د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په ومه ورځ هم دوام لري. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وجونکو ته د سزا ورکړل شي، غیب کړل شوي ټول پښتانه دې وموندل شي او قبایلی سیمې دې له ماینونو پاک شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته وویل د روان کال د جنوري په 14مه د مردان د اسما ماشومې په وجن او جنسي تیری کې ککل تانې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولې ده. دغه تن خپل جرم منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان وایي تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلو خلاف د عملیاتو وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لرې کولو لپاره دوامدار کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لرې کړل شي. پاکستان په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار کوي چې لمخې به یې افغان کډوال په مرحله وار توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 میلیونه رجستر کډوال میشت دي. د شام پوز وایي نن د اسرائیل جنگي جازونو له لبناني فضايي حدونو راکټونه وشتلې چې پکې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز پنخ شوه. اسرائیل لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان د ځینو ورځپاڼو مختلفې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداریه د مشال خان په اړه لیکلې ده چې نن به د ترګریزه د عدالت د وژنې په تړاو فیصله اوروي. د رښتکل مشال خان د تیر کال د اپریل میاشتې پر 13مه نیټه په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون مختبل وګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو او واژه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. اداریالی کې موږ د دې پرته بل نتیجه په سترګو نسو لیدلای چې پر هغو ټولو دي د قتل فردي جرم ولګول سي چې مشال خان یې په فعال توګه په وهلو ټکولو عمر کړی دی. په لیکنه کې راغلی دا خبره باید سپینه سي چې د مشال خان په وژنه کې ککړ او 50 مشکوک کسانو د عمل په خپل سر نه دی کړی بلکې د پاکستان ریاست داسې ماحول جوړ کړ چې د مشال خان وژنې ته لاره هواره کړه. اداریه په پای کې هیله څرګندوي چې نن به مشال خان ته انصاف ورسیږي خو چې هر نتیجه یا فیصله واورول سي نو بیا به هم د عمل د پاکستان پر مخ یو تور داغ وي. بلخ د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په پاکستان کې په عدالتي نظام کې د ځنډ په اړه اداریه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په دې هیواد کې په اوسط ډول د مقدمو حتمي پریکړه 25 کاله وخت نیسي. ورسپانې په دې لړ کې د ځینو څېړنو حواله ورکړې او لیکي په پاکستان کې اکثریت ولس له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دلته عدالتونه خلکو ته د چټک انصاف رسولو پر ځای د دوی مقدمه اوږدوي او ځنډوي. د ورسپانې په خبره اوس مهال د پاکستان په عدالتونو کې تر 600,000 زیاتې مقدمه د ځنډ ښکار دي. بلخوا د دې هیواد عدالتي نظام غیر فعال او په درغلي کې ککړ دي. ورسپان سپارښتنه کوي چې عدالتي نظام ته باید لسر کتنه وسی، په دې کې اصلاحات راوستل سي، او لست دي د پر وخت او چټک انصاف رسول باوري وګرځول سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اے ایف پی خبری ایجنس لکھی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له یو اسپیټال نه یو مبینه پاکستانی وسلوال په یو بریټ کې تختول شوې ده. بلخوا ګارډین رسپانې تیرونه په کابل کې د یو امبولانس په واسطه له بریټ وروسته په دغه خار کې د روغتیایی ادارو کارکونکو په ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د دوانو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د یو هندي چارواکي په حواله لیکي چې د هند واک لاندې کشمیر کې په هغه یو روختون وسلوال بریت شوی، چرته چې په مبینه توګه یو وسلوال د درملنې لپاره وړل شوی و. د چارواکي په خبره دغه بریت کې وسلوالو یاد ترهګر د ځان سره بوتلی دی. د سیمې د پولیسو مشر غلام حسن بټ ایجنس ته د دې بریت په اړه ویلي دي چې وسلوال روختون ته ننوته او هغه پولیس سرتیری یې ووجلو چې دغه وسلوال یې نیولی و، او پس له هغه یې په موټر سایکل دا ترهګر د ځان سره وتختولو. د ایجنس په خبره د هند واک لاندې کشمیر کې پاکستان میشته وسلوالې ډلې فعالیت کوي او وخت په وخت وسلوال بریدونه هم کوي. د دې له وجې کشمیر کې د هند 15 لکه پوځي سرتیری ځای پر ځای دي. هند بیا تور لګوي چې د لشکر طیبه غوندې هغو وسلوالو ډلو ته د وسلو ورکولو او روزنې مرستې پاکستان په دې مخه ورکوي چې په هندي کشمیر کې حالات ناقرار کړي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې کشمیریانو سره د حق خود ارادیت په مخه یوازې سفارتي او اخلاقي حمایت ورکوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د یوې اونۍ راهیسې کله نه چې په کابل کې د یو امبولانس په واسطه برید 115 کسان وژلي دي. د کابل په لارو کوڅو کې د صحي ادارو کارکوونکو لپاره هلې له سختې ستونزمنې شوې دي. یو صحي کارکونکي ورسپانې ته ویلي دي چې سور د مخکې یو پولیس والا په لار کې ودرولم، خو کله چې د غلطۍ نه یو میټر مخکې ودرېدم نو پولیس والا زما د ګاډي شیشه د ټوپک په کنداغ ووهله. د دې گزار له وجې سخت خفزه کشم چې په امبولانس کې موجود ناروغه کس ته سخت تکلیف ورسېدو. دغه کارکونکي په خبره مخکې بعد امبولانس یو ټولنیز احترام وو، خو اوس پرې هر څوک شک کوي. په کابل کې د حکومتي امبولانسونو د ادارې مشر وایي چې ولس اوس د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره امبولانسونه ځکه کارول پریخي دي چې د سفر پر مهال کابل کې اوس امبولانسونه د سختو تالاشو او پښتنو ګرویژنو نه تیریږي، نو ځکه ولس اوس شخصي موټرې او یا ټیکسیان د ناروغانو وړلو راوړلو لپاره کاروي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي داسې وړاندیز کړي چې د امریکا یو ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه تر اوسه داسې ثبوتونه نه دي لیدلي چې ګواکې پاکستان د دوی خوختلې مللي او پر خپل ځمکې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټري جان سلیون دا هم ویل چې هغوی پاکستان ته د مالی مرستو په پیلولو باندې غور کولی شي. نور تفصیل له اسرار المومند اورو.
د امریکا د بونو چارو وزارت مرستیال سیکرټر جان سولیون د سینټ د بونو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال ویل چې واشنگټن له پاکستان سره د همکاري غټې منی او دا هم منی چې ترګریز جنگ کې پاکستانی اولس او امنیتي ځواکونو یې ډېر قرباني ورکړي. خو د په خبره امریکا اراده لري چې پاکستان د دې لپاره ذمہوار وګرځوي چې اسلام آباد د لاسپوس وسلوالو د پټنځینو لمنځه وړو لړکې ناکام دي. د امریکا د مرستو وزارت مرستیال سیکرټر جان سولیون ویل چې هغه پاکستان ته د مالی مرستو په لولو باندې غور کولې شي. نو موږ وايي کې د شي چې موږ د مرستو زندولو فیصله پر بیرته اخستو غور وکړو، خو چې کله زموږ د اندېښنو ختمول لپاره موږ پریکړنده او دوامدار ګامونه ووینو. چې پکې د هغو ټولو ترګرو ډلو بې توپیره په نخښه کول اهم شامل دي چې له دې هیواد عملیات کوي.
All terrorist groups operating within its territory.
دا برسال کې دا چې د جنوري په میاشت کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان د پوځي مرستې تر هغو زندوي ترڅو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکړنده ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره دغه وسلوالې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو خلاف جنګیږي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي چې ګینې په افغانستان کې جنګیدونکي وسلوال د پاکستان پر ځمکه پټنځایونه لري. د امریکا د امنیت چارو وزارت مرستیال سکتر زیاته کړه چې دوی تمه لري د سولې پروسې ته د طالبانو پر اوستو کې اهم پاکستانیان مرسته کولی شي. یاد امریکایي چارواکي د جنوبي شاله لپاره د ټرمپ د نوې پالیسۍ په اړه دغه خبرې د امریکا سینټ ته په داسې وخت کړي دي چې په افغانستان کې په دروستیو کې د ترګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا پاکستان تېره اونۍ افغانستان ته یو پلاوی اهم استولی و چې د کابل لخوا د هغو اسنادو او شواهدو سپیناوی وکړي چې د کابل او جلال آباد له بریدونو وروسته افغان پلاوی لخوا په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د جمعې پر ورځ وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړل. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د فروری په 9مه یو لوړ پوړی پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیت چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
امریکا وای د دې لپاره چې پر روس فشار زیات شي او د 1908 اتیام کال د اټمی وسلو د پراختیا مخنیوي تړون تجمنه پاتې شي، د خپل کروس توغندو د پراخولو پلان لري. سو امریکایي مذاکراتي ډله له یو کوي دری ز خپل خبرو ته دوام ورکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې لنډیز یې نجیب عامر تاسو دروړوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي د دغه هیواد جوهري وسلو کې د یو نوي کروز میزایل د زیاتولو پلان د امریکا د مذاکراتي ډلې کار نور هم سنوي، کوم چې د روسیې سره په دې باس بوخته ده چې د وسلو د اضافي د مخنیوي تړون څخه د سرغړونه نه کوي. نوموړی زیاتوي له دې څخه مو موخه دا ده چې زموږ مذاکراتي ډله له یو قوي دریځ څخه خبرې وکړي. جیمز میتس د امریکا د جوهري وسلو د درلودلو په اړه د حکومت د پالیسۍ د اسنادو له خپرېدو وروسته د څرګندونې د فبروري په 6مه د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د فبروري په 2مه نیټه د اټمي وسلو د بیا کتنې په نوم دغه سند کې راغلی چې امریکا خپل اوږد واټن وشتون کې ځینې توغندي ترمیموي. دا توغندي د بحري ځواکونو لخوا استعمالیږي او د اټمي سرګلولو د وړلو ظرفیت هم لري. دوی وایي امریکا به د بحري ځواکونو د استعمال لپاره د نږدې واټن وشتون کې کروز توغندي هم جوړوي. د اوږده واټن وشتون کې توغندي به د 1908 کال د منځني واټن جوهري ځواک تړون څخه سرغړونه ونه کړي، خو د نږدې واټن توغندي که پر ځمکه استعمال کړل شي نو له تړون څخه به سرغړونه وي. واشنگتن مسکو ملامتوي چې نوی توغندي جوړوي کوم چې له تړونه سرغړونه ده، خو روسیا دا تورونه ردوي. په ځواب کې پر امریکای تور پورې کوي چې له تړونو سرغړونه کوي. جیمز میتس زیاتوي روسیا په واضح ډول له هغه تړونه سرغړونه کوي. دی وایي امریکا به پر روسیې فشار راوړي چې بیرته تړون ته ژمنه پاتې شي. له نوموړي وپوښتل شول که روسیا تړون ته ژمنه پاتې شي نو آیا امریکا به له سمندره د توغیدونکو میزایلو استعمال بند کړي؟ خو میتس وویل دی له مذاکراتو وړاندې خپل نظر نشي ښکاره کولی.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د پاکستان کرکټ لوبغاړی سلمان بٹ چې مخکې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو، د سپاٹ فکسنګ په تور په لوبه د 15 کلنی بندیز پس په اوس په ډاکا کې په یو نړیوال ټورنامنټ کې لوبه کوي. بٹ په ډاکا پریمیر لیگ کې د یو ځایي کلب لپاره لوبه کوي. ای ایف پی خبری ایجنسی په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مهم ټکی یې په دې رپورٹ کې اورو. ای ایف پی خبری ایجنسی د یو چارواکي له خلیلی کی د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان سلمان بٹ چې په یو سکینډل کې بدنام شوی د سپاٹ فکسنګ په تور د 15 کال بندیز پس بنگلاديش ته د لومړی لوبې لپاره لاړ. د پاکستان کرکټ بورډ سلمان بٹ ته اجازه ورکړ چې په ډاکا پریمیر لیگ کرکټ لوبو کې برخه واخلي. دغه لوبې به د مارچ تر شلمې دوام لري. بٹ په د محمدین سپورټینګ کلب لپاره لوبه کوي چې کپتانی د بنگلاديش آل راؤنډر لوبغاړي شکیب الحسن کوي. ایجنسی لیکي تا مده چې سلمان بٹ ته شورو پورز د برادرز یونین خلاف خپل لومړی لوبه وکړي. د محمدین کلب چارواکي وسیم خان ویل چې دوی ته د ګسلاسی اوپنر ضرورت وو او د دې لپاره بٹ غوره لوبغاړو نو ځکه دا غا انتخاب وکړ. نوموړي ویل دا غا د مازی پاړه فکر نه کوي ځکه چې دا غا د معاملې ډیر وخت شو او هسي هم د پابندۍ موده پوره کړې ده. په 2013 کال کې سلمان بٹ د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو چې هغه کال په اگست میاشت کې تیز بولرانو محمد آصف او محمد عامر د انګلستان کرکټ ٹیم خلاف لوبه کې لکستا نو بالز وکړل. ای ایف پی لیکي دریم واړو لوبغاړو د جرم اعتراف وکړ او د انګلستان په یو جیل کې هم وخت تیر کړ. روس بیا د کرکټ نړیوال کونسل په دریم واړو لوبغاړو د 15 کاله لپاره بندیز لګولو. دغه پابندي د 2015 کال د ستمبر په لومړۍ نیټه ختمه شوه. لاغی پس عامر نړیوال کرکټ بیا شروع کړی دی خو بٹ او آصف یوازې په کورنی کچا لوبو ته محدود شول. ډاکا پریمیر لیگ د 500 اوورونو ټورنمنټ دی چې پکې به یو شمېر ریټایر شوي لوبغاړي لکه د پاکستان وسیم اکرم او شاهد افریدی، د سریلنکا ارجنا راناټونګا او سنت جیسوریا، د هند اجے جدیجا او د انګلینډ نیل فیر برادر لوبه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې له لنډي کوتل څخه 15 میاشتې مخکې تختول شوي 19 کسان دې راخوشي کړي. دغه اتحاد تېره ورځ په لنډي کوتل کې احتجاجي جلسه وکړه. وی ویل چې دا سدخیلو سیمې محاصره دې هم ختمه کړل شي. د دوی په خبره کې حکومت روانې فروری میاشتې تر شلمې نیټې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به احتجاج پیلوي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد پرون په لنډي کوتل کې احتجاجي جلسه کړې. دوی له حکومت غوښتي چې د لنډي کوتل څخه تختول شوي کسان د بازیاب کړل شي، د هغو ګاډو نیول د بند کړل شي چې کسټم پرې نه دی ورکړل شوی، او افغانستان ته د قبایلي وګړو د تګ راتګ لپاره سخت کړل شوي شرایط دې هم نرم کړل شي. د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد مشر او د پیپلز پارټي غړي حضرت ولی افریدی پر دې اړه مشالې ډوته ویل،
د نن نه تقریبا 15 میاشتې مخکې اول لس کسان د لنډي کوتل نه اغوا شوي دي او تر نن تاریخه پورې د هغوی هیڅ پته نشته. د هغوی په کور والا باندې څه حال تیریږي هغه یو خدای ته پته ده، هغو خلکو له پته. مونږ حکومت یا مونږ څومره واکداران خلک چې دي هغو د هغو په مسله باندې هیڅ کسان غور نه دی کړی چې په نظر باندې راغلی وي، نو مونږ مجبوره شو چې عام احتجاج وکړو. بل څلورم د مونږ سره ورسره بله مطالبه دا وه چې نان کسټم پیډ ګاډي چې هغه ګاډي چې کوم د مونږ هلته خلکو د خپل بچو له دوه وخته د حلال رزق پرې ګټي هغه ګاډي نیولي وو، مزدوري له خلک نه پرېږدي. بس ځای په ځای باندې پر اډونو باندې د اف سي والا ولاړ دي او د خلکو تلاشي کوي او پارځه کې پاسپورټ خواه او ویزه خواه. نو په خپل کور کې د خپل کور د ګورنه روزم او راته چې تشنه خاطی کاډو خواه. نو اخر خلک په دا باندې مجبور شو چې د احتجاج لارې خپل کړل او د هغه سلسله کې نن په لنډي کوتل کې یو دروند احتجاج وشو چې په هغه کې په زرونو خلکو شرکت وکړلو.
احتجاجي جلسې ته د جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، موفی ډلې او د پاکستان تحریک انصاف په ځایي مشرانو اهم ویناوې وکړې. دوی وویل چې قبایل د هیواد پر امن وګړي دي او د ملک د نورو برخو په څیر د امنیت، صحت او تعلیم بنیادي اسانتیاوې غواړي. همدار سرګندونې د یادې مظاهرې یو بل ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند د ځایي مشر شاه حسین شینواري اهم وکړې. نوموړی وایي چې دوی وروسته له هغو د احتجاج پریکړه وکړه چې څو ورځې مخکې په لنډي کوتل کې 9 کسان اف سي ځواک د لټون په عملیاتو کې وروسته له هغو ونیول او بندیوان یې کړل چې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو یو کیمپ سره خوا کې ماټل ګولۍ راپرېوته. د په خبره دوی له څو ورځو راهیسې له حکومتي چارواکو سره په رابطه کې وو او وړ مشپه یاد 9 کسان راخوشې شول، خو د دوی نورې مطالبې لا هم نه دي منل شوي. نوموړی وایي د دوی یوه مطالبه دا اهم ده چې د سدخیلو سیمې محاصره دې ختمه کړل شي. نوموړی وایي د خوګاخیلو یادې سیمې ته د خلکو په ورتګ ځکه بندیز دی چې امنیتي چارواکي وایي له دغه ځایه پر دوی بریدونه کیږي.
دا په خوګاخیلو کې یو علاقه ده، اشرفخیل ورته یو کندای دی،
او په دغه خیرو کې چې څومره لاري ورته راغلي نو په دې ټولو باندې دوی او خپل افسي کېنولې وه چې ته بتلیم نو ډېر په مشکلاتو به ورتلې او وی چې یاره دغه ځای نه په مونږ باندې ټیک شي او مونږ ورته دا خبره کوله چې یاره چې ټیک شي تاسو ته به بیا خلک معلوم تاسو ونه سي کولاو سزا ول ور کوي دې سره خو زموږ سره تعلق نشته دی.
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد مشر د پیپلس پارټي غړی حضرت ولی افریدی وای که حکومت تر 6 فروری پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به خپل احتجاج پیلوي. د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد د یادو تورونو او غوښتنو په اړه موږ هڅه وکړه چې د خبر ایجنسی او پاکستان له نور امنیتي او ولسي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په 2014 کال کې په باجوړ کې د دریو کالجونو جوړولو اعلان شو خو د سالار زو تحصیل کالج لپاره تر اوسه ځمکه نه ده اخیستل شوې. په دې اړه له باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي وایي په نیمه بیا هم ځمکې ورکولو ته تیار دي خو چارواکي په دې لړ کې ځنډ رامنځته کوي. دا چې چارواکي په دې اړه څه نظر لري نور تفصیل منور شاه تاسو ته دروي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی په 2014 کال کې د باجوړ ایجنسۍ لپاره درې کالجونه اعلان کړي وو چې یو یې اف سی ځواک ته حواله کړی شو او دوه نور یې برنګ او سالارزو تحصیلونو لپاره وو. په دې کې د اف سی او برنګ تحصیل د کالجونو کار کې پرمختګ شوی خو د سالارزو په پښت یونین کونسل کې جوړیدونکي کالج لپاره د ځمکې مسله مخې ته راغلی. دا چې په دې لړ کې څه مشکل دی د باجوړ د تعلیم د څانګې پخوانی مشر اسلم خان وایي.
زه چې کله په باجوړ کې یوړم دا دوه کالجونه چې کوم دي په دې کې په هغه وخت کې د فیزیبیلیټي لپاره چې کله مونږه لاړو لو مونږه وکړو نو په برنګ کې د معمول په ځای باندې مونږه د یو کالج یو فیزیبیلیټي تیار کړل او په هغه باندې اوس کار هم وشو. او دویم چې کوم دی د شهاب الدین خان سردزه د مسلې په ریټ باندې خبره و نو هغه ریټ باندې زمونږه خبره نه راتله. هغه 27.5 لک روپۍ کانال و او مونږ سره آتا دا غین ارزان زینا مونږ ته ملاوي دلو نو په دغه وجه باندې هغه سره زم خبره ونه شوله. او هغه کالج یو ستل چې کوم دی نو هغه په هوا کې له اوسه پورې داغي نه فیزیبیلیټي جوړ شو نه پکارو.
اسلم خان زیاتوي چې په سیمه کې زیاتره ځوانان د کالج د نشټوالي له وجې د اعلی زده کړو نه محروم کیږي. بلخوا د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای چې د کالج لپاره په نیمه بیا هم ځمکې ورکولو ته تیار دی.
د پښتو یونین کونسل کې تقریبا د لسټو قومونو ځمکې دي نو په دې کې و ته موږ د افر کړو د موږ د خپل طرف نه چې پرنګ کې خدمتګه مفت ملاو شولا او په پښت کې و ته موږ د افر کړو چې کم سایت تز موږ موږ مفت ورکول ته تیار اوس دی. بیا پته نه لګي چې ولې دا نن شپه کومه تم ورځ ده چې بیا پکې غیب دی خبره فایل شوې ده. زه اوس هم تاسو په ریډیو باندې د افر ورته کوم چې په کم ځای کې 50% زبوله کمرشل موږ ورکم اف په ورکم 50% کوم سایت تز موږ چې دا مو ته افر کړې لیکلې مور کړې دي ابو له مفت ورکم دا ټول د کمیشن لپاره لګیا دي د خېټه ډکی او د خپل ویسټرن انټرست لپاره دی لګیا دي.
خود فاټا سیکریټریټ د پرمختیايي کارونو د سانګ مشر عباس خان وای دوی د دغه کالجونو زر تر زر جوړولو هڅه کوي.
په کار دا چې پولیټیکل اډمنستریشن او ازمکه ورکون کې خپل کې کینیا او دا غي سې قیمت اندازو او کیګنه هغه بچې مونږ ته کمیونیکیټ کی نو مونږ بچې ته اخري پی سی 1 کې او ډیټیل کاست استیمیټس نو قیمتونه واچو فورم ته به ولګوي پرو کو نو زما په خیال باندې د سینې د فاټا سیکریټ نه خو د سینې نشته پاتې کیږي ځکه چې زموږ ایس ای اس به بار وخت وي چې دا زړه ته زړه جوړ شي دا کالجونه بلکې هغه ډیر سیریس اغېسته دا خبر یاره 2014 نه ډایرکټیو راغلی او دا تاسو پورې نه جوړ.
شهاب الدین خان وای په دې اړه یې په پارلیمان کې هم غږ پورته کړی او له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې هم په دې مسله خبرې کړې دي او تمه ده چې دا مسله به زر حل شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا پر هنرمندانو بریتونه ډیر شوي دي او په یو تازه پیښه کې په مردان کې د سټیج فنکار او سندرغاړي سنبل وژل شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې د هنرمندانو ژوند ولې د دومره دړکو او خطرو ښکار شوی دی؟ نور تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورت کې واوري.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د روان میاشتې په درېیمه نیټه د سټیج یو فنکارا او سندرغاړی سومبل هغه وخت په خپل کور کې ووجل شو کله چې هغې د دریو وسلوالو کسانو سره د هغوی په یو محفل کې د ګډون نه انکار وکړ. د سومبل سخر میر بادر اے پی خبری ایجنسی سره د خبرو په وخت د پیښې په اړه صدا سی ویل. پولیس وایي په دغه اړه راپور درج کړی دی او په جرم کې د ککړو کسانو په لټه کې دي. د دین وړاندې هم په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې د پښتو ژبې یو شمیر هنرمندان په نخښه شوی دي. په دوی کې ځینو د دړکو او بریدون لویرې خپل وطن هم پریښی دی او بل خوا کړه شوی دي. په هنرمندانو د بریدونو په شا سدي په دغه اړه په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو یو دفاع کوونکې قمر نسیم وایي چې هنرمندان د ټولنې یو کمزورې طبقه ده او هم دغه وجه ده چې خلک پرې بېله سویرې بریدونه کوي. نوموړی زیاتوي
خیبر پختونخوا کې شدت پسندیت او شدت پسند رویو ته ډیر فروغ ملو شوی دی. په تیرو ډیرو کلونو کې په موزیک قلدان جرنولی هم د دې یو کرمنلایزیشن شوی دی. زمونږ په معاشره کې معاشره کرمنلایز شوی ده. که وګورو نو په دې معاشره کې داسې تعصب او نفرت او چې کوم دی نو د دې ډیر زیات ځای پیدا شوی دی.
د مذهبي سغدريزه خوريدل په خپل ځای خو یو پښتنه دا هم دا چې آیا د پښتنو ټولنه هنرمندانو له هغه عزت ورکوي کوم چې داغي حق دی؟ د کلتوري چارو پوه او لیکوال نورالامین یوسفزی وای د پښتنو پر روایتي ټولنه کې هنر او کسب ته ډیر عزت ورکول کېده، خو د سماجي او کلتوري جوړښتونو د ماتېدو سره د هنرمندانو ژوند د عدم تحفظ ښکار شوی دی.
د سواد چې کوم ریاست وکړه باغې کې چې دین وته ډیر ښه تحفظ حاصل او لګیدل پر ځان لځای والی صاحب په دور کې وغوی ته ټول فیسیلیټیز وته عمر کړی. دا خو نشم ویل چې کوم معاشري چې کوم لیډینګ کلاس دا غي په شان عزت وته حاصل او کم از کم دا سي نه ودا اوس څه دي هر یو سیس خپل طریقه و دا قدرونو چوکاټ چې دی مات شه او دا سي سره چې دین او مونږ د ګلوبل ویلیج هم یې شو او زمونږ خپل تهذیبي چې کوم نریټیو و نو هغه هم خراب شو او
د فری میوز په نوم د هنرمندانو د حقونو د دفاع نړیوال ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرو په بریدونو کې له 1500 ډیر د موسیقي دوکانونه سوځول شوي دي او په ځانګړې توګه ښځې هنرمندانې د خپلو خپلوانو لخوا د تشدد ښکار شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15580 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه د منور شانه ورو
نن په هریپور کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان د وژنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله چې پکې نیول شوي وو 50 کسانو کې یو تن ته د مرګ او جرمانې، 15 ته د عمر قید او جرمانې او 15 نورو ته د 3 کلونو د قید سزا واورول شوه. دا راز نور تورن شوي 15 کسان بری کړل شو. مشال خان تیر کال د اپریل میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل شوی و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په اوومه ورځ هم جاری ده. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود د وژونکو ته دې سخته سزا ورکړل شي، لادرکه کړل شوي ټول پښتانه ځوانان دې وموندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته وویل د روان کال د جنوري په 14مه د مردان د اسما ماشومې په وجنه او جنسي تیری کې ککړ تنې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولې ده او هغه خپل جرم منلې ده. د امریکا د بهرنو چارو وزارت مرستيال جان سلیوان وای تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگتن د اندېښنو لرې کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لرې کړل شي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان یې کار شروع کړی چې له مخې به یې افغان کډوال په مرحله واره توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیون رجسټر افغان کډوال میشت دي. د شام په وزوای نن د اسرائیل جنگی جازونو له لبناني فضايي حدودو راکټونه ویشتلې چې پکې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه شوی دی. اسرائیل لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته اورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. خو سبا له بدنه و خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښ شي. زه ملیحا میرزاده منور شاه او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ځان خیال ساتئ. الله پامان.